دجوند رنگونا د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د اوبو نړیواله ورځ ده په د خبرونه مهم په همدې اړه ده ملګرو ملتو په دې مناسبت په خپل وی پانه کې لیکلي اوبه هم سول راوستلی شي او هم شخړې رامست کولای شي د ملګرو ملتو پر اساس کله چې اوبه کمې وي یا کله چې خلک هیڅ یا په مساوي ډول اوبه نه لري د خلکو او هیوادونو ترمنځ شخړې رامنځته کولی شي په نړۍ کې تر 3 میلیارد ډیر انسانان په هغو اوبو متکی دي چې له نورو هیوادونو څخه یې خاورو ته بهیږي خو یوازې 24 هیوادونه شته چې د ګډو اوبو په اړه په خپل منځ کې د همکارۍ موافقې کړې دي د اقلیمي بدلون اغیزې په زیاتېدو دی او له بلې خوا نفوس په ډېرېدو دی له همدې کبله د اوبو اهمیت ورس په ورس ډیری شي او تر ټولو په ارزښتناکې سرچینې بدلی شي را به شو د اوبو نړیوالې ورځې ته دا ورځ کله ولې ونومول شوه په 1922 میلادي کال د چاپریال او پراختیا په اړه د ملګرو ملتو په 20م کانفرنس کې چې د برازیل په رودیو جنرو ښار کې جوړ شوی وو د مارچ 22مه د اوبو نړیواله ورځ ونومول شوه په ورپسې کال کې په لومړي ځل دا ورځ په نړۍ کې تجلیل شوه د 1922 میلادي کال کانفرنس د ملګرو ملتو یو ډیر ستر او په عین حال کې مهم کانفرنس ګڼل کیږي هدف یې د چاپیریال ساتنې او پراختیا په اړه د بیلابیلو هیوادونو او حکومتونو د مسؤلیتونو ټاکلو دوی د کال په ورځو کې یوه ورځ د دې لپاره اوبو ته ځانګړې کړه چې د اوبو اهمیت ته د خلکو او حکومتونو پام واړول شي نو رابشو د خبرونه ملمنو ته د جرمنی د شټوتګارت په هنتون د اوبو د مدیریت څیړونکو محمد عاصم مایار همدارس د کرنی او اګرونومي متخصص استاد زاکر الله صاحبای زموږ ملمنه دي دواړو ته هر کله وایم تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د خبرونه په ترڅ کې را سره تماس ونیسئ زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي لومړی مایار صاحب ک تاسو وایئ چې لکه څنګه چې ملګرو ملتو ویلي دي چې د اوبو ورځې په دې خاطر نومولې ده چې د اوبو اهمیت ورځ په ورځ ډیری شي د اوبو اهمیت څومره ډیر دی شاید ډیر خلکو ته معلومه نه وي موږ په دې خبرونو کې همیشه کله چې په اوبو خبرې کړي دي د اوریدونکو خپلې خبرې دي چې وایي په افغانستان کې هر ځای خلکو ژور څاګان کیندلې دي او اودس لپاره هم ژور څا ماشین چالانه کې او ډیر اوبه د څو بیراله اوبه د اودس په خاطر دوی مصرف کې نو اوبه واقعا دومره مهم دي چې په نړۍ کې و ورس نومول شبې ده
ډیره مننه سلامونه تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم دقیقا ګورئ د یو څه ارزښت باندې هغه وخت خلک ویږي چې هغه ورسره نه وي یا د کمبود سره مخامخ شي کوم وو تاسو اوس وګورئ هغه کوم ګران بای منرالونه یا ډبر یا د شان چې دی هغه ارزښت هم دی هغه لګوالی ټاکي نو اوس چې د اوبو په برخه کې موږ تاسو غږیږو تقریبا ورو ورو موږ هم د اوبو د کموالي خواته ځو تر ننه پورې چې کوم اوبو ته په لږ ارزښت کتل کېدل علت یې دا و چې د یوې خو نفوس لږ و یعنې د اوبو مصرف او اړتیا ورته لږ و ځکه په څومره چې نفوس ډیریږي په هماغومره تناسب باندې د اوبو اړتیا او مصرف لوړیږي نو او له بلې خواته د اقلیمي بدلون اغیزې دي چې د اوبو ویش نور هم ناانډوله کوي په دې معنا چې بعضې میاشتو کې به ورخ ډیر وي اوبه به ډیرې وي او بعضو وختونو کې به اوبه کمې وي دغه ستونزې دي چې د اوبو ارزښت ورځ په ورځ ډیروي او هغه د دې لامل کېږي چې اوبه په ښارونو کې حتی په پیسو په لوړه بیه وپلورل شي نو موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په لویو ښارونو کې عملا اوس دا ستونزه شته د اوبو د ارزښت لپاره خلک پیسې مصرفوي تر څو د څښاک او د نور مصرف لپاره اوبه ترلاسه کړي او خپل خبرې راغونډې کړم په دې برخه کې هغه دا دي چې اوبه یو ارزښتناکه منبع او سرچینه ده چې هغه د ژوند بدون د اوبو نه ناممکنه دی او موږ او تاسو یا مثلا ټول هغه خلک چې موږ غږ اوري باید د اوبو په مصرف کې منصفانه او څنګه چې اسلام دین ورته سپارښتنه کړې ده چې اصراف به نه پکې کوئ دا شکل باندې کار واخلو تر څو د لاندې نه یو برخو خلک د اوبو څخه محروم نشي زه به یو مثال در کوم. تیر کال په افغانستان کې وچکالی هم و، د اوبو په ارزښت به ډېر خلک پوه شوي هم وي، او د دې تر څنګ د نیمروز د خلکو دپاره و یا اته میاشتې اوبه ته ور ونه رسېدلې. نو علت یې هم یو دا چې وچکالي وه، او بل دا چې په پورته برخه کې ډېرې اوبه مصرفېږي. نو د دغه د اوبو د ویش ځایي ویش دپاره هم یو کړنلارې پروسیجر او مدیریت ته اړتیا ده، تر څو په ټولنه کې عدالت تامین شي او ټولو ته دغه یو بشري حق دی چې د ژوند دپاره حیاتي ارزښت لري اوبه دغه منبع او د سرچینه او د ماده ور ورسول شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. استاد صاحب، کله چې په اوبو خبرې کېږي او په اهمیت یې خبرې کېږي، په کموالی یې خبرې کېږي، شاید یو شمېر کسانو ته دا پوښتنه پیدا شي چې زموږ کره خو په څلورو برخو کې درې برخې اوبه دي، نو بیا ولې د اوبو شکایت ډېر زیات دی؟ آیا له کله چې موږ د اوبو په اړه خبرې کوو له منظورم خوږې اوبه دي او له دې تروو اوبو استفاده نشي کېدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. واقعا که سوال هم که سروان صاحب لکه صدقم جزمی و ساتو مبارک دلوائی و جعلنا من الماء کل شیء حی تقریبا چوار سوا کالا مخکې زموږ یعنی تاکید شوی دی چې اوبه یو حیاتي ماده ده چې ټول موجودات په هغه باندې یعنی ژوند ترلاسه کړی او ژوندي پاتې کېدی شي. بیا اوبه تاسو پوهېږي دوه ډوله دي، چې تروې اوبه، خوږې اوبه. که چېرته موږ تاسو دقیق حساب ته وکړو، داسې هغه تقریبا 90% تروې اوبه او 22% خوږې اوبه که په دې دنیا کې وي. بیا هم به لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه، اوبو کمښت او یا زیاتوالی په طبیعت کې دومره مطرح نه دی چې څومره په مصرف رسېږي. تقریبا دا صرف پیشبینی کیږي چې په 2050 کال کې به نفوس 9 میلیارد ته سره نه اوړي. دا اوکتل د نفوس دا ضرورت دی چې یو څه وخوري، یو څه وڅښي، یو څه مصرف کړي. نو د دې په مقابل کې تاسو فکر چې اوبه هغه د اوبو هغه څه ورته وایي سایکل چې کوم دی یا هایدرولوژیک سایکل چې کوم دی هغه ثابت دی چې څنګه د بخار په واسطه باندې کوم ډول تخپلېږي او کوم شیان باعث دی کېږي چې دا بخار نو ځان خواته کش کړي او دا څنګه په هوا کې ورغلېږي او چېرته ووریږي. دا ثابت دی او دا نفوس غیر ثابت د دې زیاتېدل د دې مصرف او د دې بېرته تقریبا 90% تبخیر دا دې یو مغلق سیستم رامنځته کړی دی چې یو دقیق یعنی په دې باندې باید بحثونه وشي، کتابونه ولیکل شي، د مدیریت دپاره باید داسې جدولو تقسیماتونه مهاویشونه برابر شي چې موږ څنګه وکولی شو دا اوبه یعنی په منظمه توګه مصرف کړو او دا ثابته کړو چې دې اوبه د تروو اوبو باندې څومره موږ ته مفید دي او یا څومره د هغه استفاده کولی شو. نو په دې حساب باندې موږ تاسو دا به څه کوو چې اوبه په تقریبا د ځمکې دریمه برخه ټول ونې ولیدا او دا اوبه موږ تاسو نه استفاده کوئ شو او د ژوندۍ موجودات د هغه ګټه پورته کوئ چې غیر ځینې هغه محدود موجودات چې په معبارو کې اوسېږي. ولې موږ تاسو په تولید کې په مثلا نباتات خواړه چې د انسانانو لپاره د سړیو لپاره تولید ته وتاو پورې چې هغه پاکې وي یعنی هغه ثابت پیچ ولري یعنی خلصا حالت کې اوسېږي نو موږ دغه استفاده کولی شو. نو ټولې اوبه چې کومې دي هغه د مصرف وړ نه دي، هغه نه موږ استفاده نشو کولی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. استاد ماهر، څومره ممکنه ده چې له دغه تروو اوبه هغه هیوادونه چې البته له سمندرونو سره پولې لري استفاده وشي، او آیا تر اوسه پورې په نړۍ کې داسې هیوادونه شته چې دا اوبه تصفیه کوي او ورڅخه استفاده کوي؟
هو ګورئ، یو علت چې ډېرې اوبه په بحرونو کې مثلا تاسو ورته اشاره کړې دوه په درېیمه برخه اوبه دي هغه ککړې اوبه دي او د دغه د کرنې د برخې نه د انساني مصرف نه درس نه شي ورو ورو په سیندونو کې ټولېږي او هلته تروشي اوبه رامنځته کېږي. نو بیا دغه نه چې کله اوبه بخار شي بیا راځي پاکې خوږې اوبه تولیدېږي او د هغو کچه ډېره محدوده ده. نو همدې خبره ملګرو ملتونو ده په 1992 کال کې دا ورځ ونوموله تر څو د اوبو په ارزښت پوه شي خلک او د دې سره اغېزمنه ګټه واخلي. د تصفیه په اړه تاسو پوښتنه وکړه، ګورئ که موږ په نړۍ کې د اوبو ویش ته وګورو، د کوم هیوادونه چې خط استوا ته نږدې دي لکه د منځني ختی د افریقا او دغه دلته ورښتونه کم دي او وچ هیوادونه بلل کیږي، نو د اوبو هغوی د خپل د اوبو د ضرورت د تامین لپاره د اوبو تصفیه ته مخه کړې ده. البته د اوبو تصفیه ډیر مصرف او انرژي واړي چې اوس افغانستان غوندې هیوادونو کې دغه جوګه کېدلی نشي، که څه هم په ښارونو کې ورته ډېره اړتیا ده تر څو هغه کومې اوبه چې مصرفېږي هغه بېرته زر تر زره تصفیه شي او بېرته بیا هغه یا په کرنه کې یا مثلا په نورو مواردو کې د هغې نه کار واخیستل شي تر څو دغه اړتیا او دا ستونزه حل شي. په نوره نړۍ کې په دې برخه کې ډېر کار شوی دی، ډېر هیوادونه شته چې مثلا د ښارونو کې که د اوبو رسولو پر ځای هماغه مصرف شوې اوبه تصفیه کوي او بېرته یې کاروي تر څو اړتیا یې ټیټه شي. خو په منځني ختیځ کې یا هم عرب هیوادونه چې په خلیج کې دي، دوی د اوبو په تصفیه باندې ډېره پانګونه کړې او د خپل اړتیا تقریبا د همدې برخې څخه پوره کوي. دوی به خپله ستونزه همدا ده چې دغه د بحر د اوبو مالکینتوب یا تروشوالی لوړ شوی دی. که زه مثال در درکړم، دوبۍ، قطر، کویت، دغه هیوادونه تقریبا ټول د ژوند چارې په تصفیه شوو اوبو مخته وړي، خو هغوی موږ تاسو پوهیږو چې د نفتو د تیلو پیسې دي چې دغومره زیربنایې پرې جوړه کړې چې تر څو د هغه په مټ باندې هره ورځ په میلیونونه ګیلن او ترمکعب اوبه تصفیه کړي، خوږې کړي او هغه بیا د هغې ته چې کوم څومره انرژي په کار ده، برېښنا په کار ده، چې هغه هم په تیلو پخوا تولیدېدله، اوس ورو ورو دوی سولر ته مخه کوي. نو په دغه انرژي په مصرف سره دوی کولی شي ککړې اوبه پاکې اوبو ته واړوي. په افغانستان کې هم اړتیا ورته شته دې ته په لویو ښارونو کې، او هم پوتنشیل شته ورته، خو متاسفانه چې سرچینې او اقتصادي لحاظه پیسې او دا امکانات لږ دي. که څه هم په جمهوریت کې ځینې پلانونه و چې په کابل ښار کې به د اوبو تصفیه په مرکزونه جوړېږي تر څو د خلکو اړتیا پوره کړی شي، خو و تاسو ولیدل چې د پیسو نشتون د کابل د پلانونو په افغانستان کې نه دی تطبیق شوی.
بله سم، ډېر مننه. یو اوریدونکو تیار لرو، وربشو اول دته مهرباني کوي. آزادی رادیو،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته شی برسا محترم سلامونه وړاندې کوم، او تامل منو ته سلامونه وړاندې کوم. تامل ما صبر شایسته خبري وکړلې، ډیر ډیر سلامونه ورته وایم. زبر اسمه جناب شی برسا محترم، کوم تاسو د ژوندانه زموږ د ژوند یو برخه هم او به تشکیلوي، او به موږ کچيري فکر وکړو په شارو کې، په کوراو کې، په منټکو کې د پاکو اوبو د نشټون سره خلک مخامخ دي. ځکه که تصفیه شوي اوبه یا پاکې اوبه دا د ژوند د ژوند په هر موارد کې ډیر انسان ضرورت ورته لري. ځکه که چیرې انسان پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي، یو خدا دی چې دوی به دغه خپل د کوم هغه د انسان په بدن کې کوم حجرات وي، هغه کوم حجرې هغه به پیاوړي او ګړندۍ وشي، او هغه میکروبونه چې د اوبو په واسطه سره د انسان او بدن یا حجرو ته ننوځي د هغه څخه به هغه حجرات چه شوي خوندي وي. او بل به دا خبره وي چې انسان به د دې اوبو د پاکو اوبو په برابرولو سره یا د تصفیه شوي اوبو په برابرولو سره د امراض او د قسم قسم نه اون امراض څخه به چې خوندي وي. زه به تاسو ته په کله یو خبره خپله تجربه کوي خبره درته وکم. جناب شیبر صاحب محترم، ما تقریبا یو دا ګردی مریضی درلود، لا بیا کم وخت زه ډاکټر ته چې ورغلم ما ته راټول چې تبه څه کوي تصفیه شوی اوبه به چشې. نو ما دغه تصفیه شوی اوبه راخستلې، یعنی دغه تصفیه شوی اوبه چې به ما کوم وخت وچشلې دومره به زه د بدن فعالیت او د بدن هغه کوم قوت هغه کوم هغه د حجرو کوم هغه حیاتي وظیفه چې به په چټکتیا سره سیادل هغه به ډیرو
سپښه توګه رسیدل. ښه صاحب، اوس دا وایي چې کوم سوال لري او کنه؟ اول خو یو دا درته هم چې زه شی برنامه اسمت ساروان یم، خو خیر مهرباني وکړئ سوال وکي.
سروان صاحب محترم، سروان صاحب محترم، بخشش غواړم تاسو د شی برنامه
کې سید رښتیا وایي. مهرباني، سوال
وکي.
سوال وکي.
سوال می دادی سروان صاحب محترم، دغه ملمنو څخه دلته دغه کوم وخت چې افغانستان ته خارجيان د غربيان رااله، بیا دوی ال تخپل په بيزو کې او په دغه کې د برمي ولي وي د داوبه اوس تقریبا بعض زایو کې چې دوی برمی وي داوبه خفه د چش کېږي په جوش راپورته کېږي، یعنی په شاري ډول راپورته کېږي، نه یو نه یو مایع غواړي، نه یو برقي اله غواړي. دغه اوبه راپور دغه اوبه هم یو داسې ډېرې ښه صفا اوبه دي، شفافې اوبه دي. دغه په کوم دغه دوی تر کومه اندازې پورې دغه اوبه رسولي دي چې دا خپله جوش کوي؟ د جو دغه اوبه څنګه دي؟ دا یوه پوښتنه د مېلمنو څخه لرم. او څنګه موږ کولی شو چې د بمبو دغه د بمبو اوبه د خپل پاکې تصفیه شوي اوبه ولرو؟ په دغه کچېرې دغه پوښتنه
ډېره مننه کورم مدن سلامت اوسې. استاد صاحبه مهرباني وکړئ د اوریدونکو په خبرو کې تفسیر لري، خصوصا په دې ورستۍ برخه خبرو باندې چې دی وایي چې بهرنیانو داسې برمی وهلې دي چې په خپل اوبه راپورته کېږي، داسې یو شی ممکنه ده او کنه؟ البته دا چینی خو هم دغسې دي. مهرباني
روز ایسته خبر دو که یه لومنی سرسد که باید داده و بود تشریف پر اثبات بنیدو تو که تشاره و که چه واقعا داده مهم دی زکر پا افغانستان که دو بود تشریف برخ داوست منو تا سو خوشحال پدی و سوچه منگا خوگی و بلدو و کاتی و بلدو سکوی اما آقا تشریف نیدی پر ایک درنده فلزات شتا چه داره دا بردو د تکلیف یادونه هم وکړه. دا بالکل واقعیت دی چې ځینې درانده فلزات چې په اوبو کې او هغه څښل کېږي هغه ته ستونزې رامنځته کوي. او بل د هغه څاګانو په ارتباط هغې خبرې وکړې چې خارجیان بهرنیان ویلې وي، موږ تاسو دا ځینې اکوفرونه نه لرو د ځمکې لاندې د څه تلامه دا چې جابي دي چې په هغې کې اوبه زیرمه دي. بعضې ځایو کې کله چې دا برمی وهل کېږي څونه هلته اوبه په زیات فشار سره موجود وي، کله چې دا برمی وهل کېږي او دا هلته ورسېږي هغه اوبه څو لاره د وتو پیدا لټوي. په دې سرعت سره دا اوبه راوځي چې دا حادثې به په پېښور د پاکستان په دې بندقو کې ډېرې زیاتې وي چې دې ته ارتیزیان څاګانې وایي. ارتیزیان چې یعنې د اوبو په فشار سره دا اوبه راځي په ځینو ځای کې دا ډېر زیات دوام کوي. تاسو داسې فکر وکړئ سامان صاحب لکه په یو میلان کې چې تاسو منطقه دا میلان لري او د میلان په سر کې د اوبو منبع د سورس ده، یعنی واورې دي زیرمه دا واورې ویلې کېږي او ځمکې لاندې تغذیه کېږي او بالاخره داسې کېږي چې دا اوبه د هغه د میلان هغه اخري سر ته رسېږي او نو ته په د میلان په آخري برخه کې سا باسي. نو دغه څاګانې چې کوم دلته فشار تولیدوي او اوبه ډېر په سرعت بیرون راوځي، یعنی دا بیا هر چېرته ممکن نه دي. په افغانستان په کابل داسې امکانات دي ولې ورځ تر بلې هغه خلاص شوه ځکه چې لږې اکوپرونه زموږ تخلیص څخه خارج شول. حتی یا داسې چې تاسو جلال آباد او پېښور خواته لاړ شي هلته هم دغه ارتیزن څاګانې مخ په ختمې شوې ځکه چې د اوبو سطر راټیټه شوه اوبه کمې شوې. نو زه فکر کوم چې د اوبو دوباره زیاتوالی د ځمکې د لاندې دوباره تجزیق ممکن دغه چانس بیرته را پیدا کړي چې ارتیزن څاګانې فشار سره اوبه باندې راوباسي.
بله صاحب ډېره مننه. استاد معیار، اقلیمی بدلون څومره تغییر راوستلی دی؟ د اوبو په منابعو باندې تاثیر څه دی؟
یو شیزم غواړم دی د
مهرباني
په اړه ووایم، هغه دا چې مثلا بهرنیانو په د څښاک لپاره بوتل اوبه مصرفولي او هغه هم بهر نه یو هیوادونو کې تولیدېدلې په ډیر مصرف ورته رسول کېږي ترڅو دوی مسموم نشي. او بل خو نورو د ژوند چارو لپاره د ځمکې لاندې اوبه کارولې او په دې کې ممکن څنګه شاوري وي چې اوس زه دقیق معلومات لرم چې کوم ځکه به داسې ارتیزیانی څه وي، البته هغه وچه شوي دي دومره شاوري به نه وي. خو ځینې داسې ځایونه شته چې دغه رقم حالت په خپل فشار باندې اوبه راوځي او هغه د ځمکو طبقات لاندې کې داسې طبقې شته. د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې څو اغیزه کړي دي، داسې مشخصه ممکن نشو مقدار نشو ښودلی چې دومره اغیزه کړی دی. اقلیمی بدلون به یو دا ویل چې شش ته هغه د هوا تودوالی یا په مجموع کې دغه د هوا د وضعیت او اوسط کچې نه لږ تودوالی دغه یو نیمه درجه یا یو اشاراته درجه توده شوې ده. هوا نو دغه یو اشاراته درجه که څه هم ډېره لږ ده خو د لویو بدلونونو سبب کېږي. یو بدلون یې دا دی چې په افغانستان کې د واورې ورښت لږ شي، ځکه چې کله هوا مثلا یو درجه هم یو نیمه درجه هم توده شي هغه واورې ولې کېږي په باران باندې اوړي په خپله باران کېږي. چې کله باران وشو
استاد پخپله ورښت کې واوري ک باران دای کم کړی نه دی په ځینو ځایونو کې کم کړی نه دی
هغه هم کم کړی دی. هغه مثلا په افغانستان په هندوکش سیمو کې کمیږي او برعکس په تاجکستان په جنوب برخه کې زیاتیږي. دغه کوم نورمال ویش چې د زرګونه کاله د ورخت وو دغه نو انډواله کړای دی. نو په دینه ځاینه کې ورخت کمیږي، په دینه ځاینه کې ډیریږي. اوس مثلا زه مثال درکم، بل د قندار او ویلمند او نیمروز داسې می چې په خوې مثلا ورختونه هم درلودل، هوای هم ټیټه وه، تودوخه یې اوس هوا تودوخه لوړه شوې ده. نو هلته اوبه زر تبخیر کیږي چې وارم چې زر بیرته بخار کیږي، دغه کاروان ته لږ پاتې کیږي نسبتا بخاته. نو هلته ورختونه هم لږ شوي دي، برعکس په ځینو نورو ځایونو کې نور هیوادونو کې بیا ورختونه زیات شوي دي، ځکه دا بیلانس نه مختل کیږي، آخري نه بیلانس. بل عمده علت یې همدا د واورو لږوالی دی، ځکه واورې په غرونو کې پاتې کیږي او هغه ځمکې لاندې اوبه چارج کوي یا ځمکې ته فلټر کیږي، ننوځي، هغه د څاګانو د چینو د کاریزونو دغه اوبه تامینوي. چې کله مثلا واورې لږ شوي دغه ورسره کمیږي. یو علت یې همدغه دی چې د اوس ځمکې لاندې اوبه لږ شوي دي، او بل علت یې په خلکو ډېره رایستنه ده، داسې یوازې اقلیمي بدلون هم موږ نشو ملامتولی. له هغې نه اخواته سیلابونه ډېرېږي او وچکالۍ ډېرېږي. که چیرته زه دغه ټولو په اوسط حالت کې درته اقتصادي زیانونه ووایم چې د نړیوال بانک یو راپور هغه محاسبه کړی وو، په اوسط حالت کې هغه تقریبا د سیلابونو له اړخه افغانستان په کلن په اوسط ډول $45 میلیونه په کال کې زیان ویني. چې که چیرته مثلا ډېر سیلابونه پېښ شي، دغه سیلابونو اقتصادي زیانونو کچه تر 500 میلیونه پورې رسیږي. د دین علاوه وچکالۍ تقریبا په اوسط ډول $280 میلیونه زیانونه افغانستان ته وراړوي. چې که چیرته لویه او شدیده وچکالۍ پېښ شي، دغه کچه هم 3 میلیارده ته رسیږي. دا د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ زه درته وایم، میزان یې نه درته وایم. له دې نه اخواته که چیرته مثلا د ځمکې ښویېدنې پېښې هم پېښېږي، چې هغه ورسره سړکونه، کورونه او ښوونځي، کلینیکونه دا شیان زیانمنولی شي. د دې تر څنګ کیلومترونه سړکونه هم زیانمنېدای شي، او برف کوچونه راتلی شي مثلا. او تر څنګ یو بل شی چې زه غواړم ووایم، هغه د تودو هوا تپی دي چې د اوړی پېښېږي او هغه خلکو صحت ته زیان رسوي. په هغې په مقابل کې کوچنیان او سپینګیری یا زاړه خلک دا ډېر متضرره طبقه ده، او دوی کېدای شي د دغه څپو د تودوخې له کبله مړه شي یا تلف شي. نو دغه زیانونه دي چې له دې نه علاوه که چېرته مثلا کرنې ته دغه اوبو هغه کمښت او بدلون په کرنه باندې هم واړو، د کرنیزو محصولاتو کچه کمیږي، چې هغه لکه څنګه چې ما دغه راپور پر انصر تاسو ارقام وویل په هغه کې په پام کې نیول شوې ده. نو مجموع کې اقلیمي بدلون یو نړیواله پدیده ده، متاسفانه افغانستان هم پرې اغېزمن دی. یو اوسې پیسې افغانستان ته نه ورکول کېږي، په دې اله چې دغه ستونزې ته چې افغانستان ته اوس متضرره کېږي، او برعکس دغه کومې پیسې چې یو مرستې چې دې برخه دي نه ورکول کېږي، دغه ته یو حل لاره وموندل شي او افغانستان ته دغه پیسې ورکړل شي، تر څو د دغه زیانونو د راټیټولو په برخه کې پرې کار وکړي.
بله صاحب، ډېره مننه. اوریدونکو له روزان راو پېښنې آزادي رادیو.
الحمد الدین مایار احمد کابل سے ہم چند خبر شرف تھا آپ سے
مہربانی کوئی مایار سے
برمانی آڑوان دا سوکشتنی ملمات بدر قوم ان شاء اللہ
مہربانی
ایسا قسم کے خلق پاک لے بو تلا سرسائی لری تو دیر افضاء پر کچیر جدا پشتنی تو جواب آتم پاک بو تلا سرسائی لری خوالو دی بو سرچنی یا منابع چلی اغا پر کمرشتان در آوالی بی نو دلې خپل کابل په همتون په شاخه باندې چې کوم سیدون کې دي، یا کار دي په همتون دي صرف یا منابع او استفاده کې ولاو چې دې شاخه کې به ډېر ښه تکي دي.
ښه، بله سپ ډېر مننه ما یار سپ سلامات اوسې. یو بل اوریدون کې مشته ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام استاد خیرته.
سلامات اوسې، ډېر مننه، مهرباني کوي. بله ستاسو خبري اورو. بله ستاسو ژغ اورو خبري وکي. تاسو نه اوري مشکل. مشکل دا دی چې تاسو زما ژغ نه اوري. خیر.
او سمسو.
ښه.
زما ژغ سمسو.
ښه، مهرباني نو وخت مزای کوي خبري وکي.
مننه کوم، هم سلام نه اونې کړی ومنه هلم چې جوړ اورو وایس ما دنیا کندهار در سره ټلیفون یې تواصل.
سید، مهرباني.
مننه. وخت چې نن خدو غوبو نړیواله ورځ ده، وای چې موږ په کندهار کې خو الحمدلله شبران نو وسوله، خو په موسم باندې ونسوله چې خلک مثلا غنم یې کرلی وای یا په د ژمي په سل کې سی وای، خو نا وخت باران نو وسو، خو بیا هم دالې کې وسوبه فلاله ست او دمځ کې وبوم کېدای شي اوسه په زم راپورته سوي خو دا بعد مرغز مر د کندهار خلک ډیر زیات وبه کاروي او دا تر څنګ اسراف سره کوي ما هله ورزو دا ټول هوادوال اوس خچ تاس په وو کې سپما کوي ځکه وبه یو لږه نعمت دی او وای چې موږ په وو کې کم از کم سپما وکړو ان شاء الله له هغه وجل بمرا خوشاله وي او دا تر څنګ په وو کې بم سپما هم کوي او په بم ډیر نه کار کوي او بل خبره دا ته برني به خ زیاتې خلګي کارږي کاغذ د باغو د پاره وي کاغذ او لکه څنګه چې تاسو مخ اشاره وکړه کاغذ د اسد پاره هم به برني کارږي او دا تر څنګ دی دغه سی برمی کاجه د خپل کور لپاره کومش فکر وکړو دغه وب کمرګونه چې دا نور وچیږي ځکه چې خلک ډیر زیات وب به کاروي ځکه چې دی دیو دغه په کار وی مثال دی واغاس وب دی په کار دی مثال خبره تلس کال تاسو وب دی پالتو یې ځکه نه باید چې دا وب کې موږ اجاکل سپما وکړو ان شاء الله خدای پاک عمر سره خوشاله او دا غتر څنګه او به هم همزه کې کم چې دی هغه به سخوندي سی وي او دا غتر څنګه ځکه چې دا یو خبره بل مهمه ده د کوم وخت پر باغو باندې خلک لګوي یا مثال خبره خپل کښو کروندای لګوي بچا لیا کال کنور نی وي په توبه ونه لګوي چې کوم وخت او به بس ولې بچا هغه او به ودرې ځکه چې اوس شمسي او به دي باید خلک چې سار اتل مره وخیږي در مر درو یې دوه پر دا او به پاتو ځای کیږي نه باید دا کارونه کې دا وب نور دی بنج کې چې عقل یا عقل پکاري وي باسي غونه وکړول شي
ډېر سياته مننه سلامات وسې ډېر مننه ورسته په دې هم خبري وکړو چې څنګه وب وسپمو طریقې څه دي مثلا تاسو به خبره وکړه چې وب داسې وخت ورکو چې زر نه تبخيري شي دی ورځي وب ورنه کو ماشام ورکو استادان به بهتر پيږي په دې دوی به درته وای خو لږوسته په دې خبري وکړو استاد صاحب دې لومنانی اوریدون کې الهام الدین معیار ویل چې د اوبو سرچینې په کمیدو دی کابل پانتون مثال ورکو او دوهم مظلومیار صاحب هیله درلوده چې د یورستیو ورشتونو به څناسه ګټه کړی وي څه فکر کوي څومره ګټه به کړی وي
د مایا صاحب په جواب باندې دوه غوږیږي کابل تقریبا یعنی د خطر په حالت کې ده تاسو ومنئ چې کابل د ځمکې لاندې اوبو مخ کمیدو دی او په هغه ځای کې چې وبشته دي هغه په آلوده کېدو دي چې مخکې ما یو پروګرام کې مثلا که تاسو شي وکړو او پر شخصي په تلاړ شي اوبه د سکولو نه دي د نایتریټ مقدار په کې د اتیا ملي ګرام پر کیلو ګرام نه اوښته دي چې هغه سخت جنین شنه د څو د پروتیکي شنه ناروغي سرطانونه بلا بلا ناروغي رامنځته کوي یل دا دی چې والار مې د کابل خلکو ته پاره چې کابل اوبه مخفخت دي او دوه مسله دا ورو خبره وای چې بخره وارم بیا د مو سوال چې
سوال دا و چې په ورستیو کې بارانونه وشول کسم دی وای نا وخت وشول بل هله ده مېرمن
ګور بیا تاسو عرض کوم سوال سم محترم چې په او بار پوکه په باران کې دریش هم ته ارزښت ورکړو یعنی درې خاصیت دا موږ ته ګټور دي چې یو ته وایو مقدار څومره مقدار باران وریږي دوم ته وایو شدت څومره شدت باندې وریږي دریم توزیع کچته مقدار شدت او توزیع د بارانونو منظم نه و تاسو فکر وکړئ چې موږ ته ګټور نه ده د دې څه پاز وایم چې اوس تاسو د خپل تبد تاوانو په اړه چې هم پښتنه وکړه دغه حالت چې تقریبا رامنځته کړی دی موږ نه د چا خبره هغه د نباتاتو د کر وخت هم یاد کړی دی هغه د کر وخت هم د لاس وته مثلا موږ په خوا تقریبا موږ ته معلوم دی چې د لنډی غلم څه وخت وکړو په سلنی غلم څه وخت وکړو موږ کې څه وخت وکړو هغه مودي هغه میادونه چې موږ ته په خوا د کلونو پیړیو راځي چې پاتوي هغه ته سخت ضربه ورکړي تغییرات کې راغلي دي او افسنځي نو دا کم مدته په لږ وخت کې ډیر بار دي چې آفت رامنځته کی د ځمکې خاوري د چا خبره وته کی لاند سلایډونه رامنځته کی سیلابونه رامنځته کی موږ هغه ذخیره چې واټر باډي وي دوبو زیر میچي دي اغه د کی موږ ته ګټ نه لري ول موږ بیا دې را کوو مېدواري چې ته خلک لکه اوروج خبر وکړي لکه زرا د څه خبره د احساس مسؤلیت کی مثلا په ځینو ډاګونو کې مونږ په دې باندې بار بار بحث وکړه چې د اوبو د روانو در باران د روانو اوبو ته ځینې مزاحمتونه باید جوړ شي. هر یو په خپله ساحه کې په کوم ځای کې ملکیت لري، نیالګي دی کې نه، بوټي دی کې نه، ټندې دي وکړي، وړې وړې خیر دی، نو په دې حساب باندې دا یو مزاحمت کېږي. در اوبو د جریان سطح کمیږي، د اوبو تقریب سطح کمیږي، نو پالنه سره که چېرته داسې کارونه چا کړي زه فکر کوم که اوبه د یو ورځې دوه ورځو لپاره ګندې شوي دومره چې هوا ته الوځي هومره ښکته ځي، بیا هم د ده نه بعد لپاره یو څه مرسته شوې ده. ولې که چاته چې بېغوري کړي فکر کوم چې دا لنډ مهاله باران دا هېڅ فایده نه کوي، لږ دې چې موږ ته زیان او ضرر رامن.
استاد قسم د ورسي ورشتونه ډیر دوامي کوي او میاش خو دوام کړی دی، دا تازه هم وسم دا نن پرون هم په یو شمیر ولایتونو کې ورشتونه شوې دي، یا تحصیلونه سبب شوې دي، سیلونه سبب شوې دي. لیکن لکه څنګه چې تاسو ویل مش په د دې کندوز څخه راپور درلود د ژمي په پایل کې په ورستیو دوه میاشتو کې چې دوی للمی غنم کرلی وو هغه په اولو دوه میاشتو کې ورشتونه شو، نو ضایع شو دوی فصلونه. لیکن تلک څنګه چې تاسو ویل ورشتونه وروسته وشول، دوی باید یو میاشت وروسته شاید کرلی وای نو نتیجه یې ورکړی وای. خیر استاد،
بله بله، دا څه نه دی، دا ډیر خطرناک دی. د دې پلین بدلون نه دی، د پلین بدلون موږ دوب نه نه زورې لکه دا چې کوم د خپل او وټ سپل یعنی دا لمبي سپي او وټ سپي د دې په وختونه کې تغیر راوسته.
او بله
ځان حیران چې کومه لار ورکه کړې چې څنګه وکم. دا بل مهمه خبره، ګلان چې کله دا بادام ونه چې ګل شروع شي دا اقلیم بدلون هغه ته دوکه ورکوي. د چا خبره ته دل وخت ماشه یو ګل کې بیا په وحت اور باندې بیا یو قاهري سفر راځي چې هغه ټول یعنی دا چې حادثات دغه نان ولګانې ډېر زیات زیانونه رامنځته کړي دي. او دا تاسو ویل چې باران خو څه دوام وکړي، اما دا د څه وخت دوام وکړي چې د خان غیر هیڅ څه ګټه پورته نه کړه. که چېرته دا بارانونه د حمل په میاشت کې د 15 نه شروع شي، ځکه للمي کې کارول شروع کیږي، په دغه وخت کې یو وخت فایي باران وشي بیا په څو دوام پیدا کیږي دوه درې نظم دې قانون د چا خبره په خزانه یعنی خوشاله کیږي او هغه للمي خپل ډول اخته شي. او که چې طبيعت د دې لاسوږي کې خپل پریمانه بارونو لاسوږي وشي بیا شل ولې یو څه سفر راشي، دا معنا چې تخمین چې استعمال کړي یا پوری چې استعمال کړي هغه د منځ دی او طاقت دې قانون خساره منځي.
ډیر مننه، سلامات اوسه شاخله مايار. وس که په دې خبري وکړو چې څنګه وبه وس په مصرف کم کول څنګه کېدای شي، یو څه خو په کلتور کې بدلون، عادتونو کې بدلون هم پکار دی، او یو څه شاید ځینې علمي لارې وي لکه مخکې چې اوریدونکو اشاره وکړه چې د ورځې کښت مو وبه وي، د شپې وبه کې چې تبخیر کم وي، نورې کومې لارې دي مهرباني؟
ډیر مننه. ګورئ بوګو تاسو باید د اوبو د کارونې په ځای کې ځای ته پام وکړئ ترڅو د هغه د لپاره لارې چارې ورته وروخې. مثلا که په خارونو کې وګورو، په خارونو کې همدا د کورنی مصرف کې کچیرته مثلا خلک کمواله راولي کېدای شي دغه اوبه ډیر خلک یا ډیره موده وکاروي د څومره چې سپما کوي. خو په اطراف کې کچیرته دی هلته بیا د کورنی مصرف او د نورو د څښاک ته اوبو تشه لږ ده، هلته ډېرې اوبه په کرنه کې مصرفېږي، نو هلته باید د هغو اړوند اقدامات خلکو ته ورښودل شي. نو که چېرته زه په لویه پیمانه باندې وغږېږم چې هغه د ځکه ډېرې اوبه په کرنه کې مصرفېږي، نو دا به ښه وي تر څو د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره مثلا د څاڅکو اوبه لګونه ده یا د باراني اوبه لګونه ده په دغه لارو چارو په تطبیق سره کېدای شي مثلا ډېر ځمکه هم خړوبه شي او یا هم په لږ اوبو ډېر حاصل ترلاسه شي. کولش مثلا باغونه ټول په دې شکل باندې خړوبه کی، خو دا البته لږ اقتصادي مصرف ته اړتیا لري چې وو حکومت په دې جوګه نه دی تر څو د بزګرانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. اما کولای شي په هغه سیمو کې چې مثلا تریاک پکې لږ شوي دي، شون تریاک خپل لږ دی وګ لږ مصرف کوونکي نه باتو، نو په هغه سیمو کې دا ډول پروګرامونه طرحه کی دي نړیوالو په مرسته چې دغه د تریاکو بدیل لپاره پیسې ورکوي ترڅو د تاسو کې وبلګونه تر ریواج کې او یا پراخ کړی
تر څو وبس په ماشه کې موږ د افغانستان دغه جغرافیوي برخه ته موږ د جنوبي اړخ او بل لګ لري خو کرنیزه سیمه به کېره ده نو دلته کېدل شي دغه طریقو په تطبیق سره د وبو سپما رامنځته شي وضعیت ښه شي نورې طریقې د وبو ځمکه ته چارج کول دي مثلا د سیلابونو په وخت کې د وبو رښت په وخت کې تر څو هغه نور میاشته ته پاتې شي دا اوس موږ وویل مخکې چې واورې لږ شوې دي نو ښه به دا وي تر څو څومره چې کېدای شي دغه اوبه ځمکې ته سیخې شي یا مثلا کومې برمې چې وچې شوې دي هغو ته کومه ویاله څوک وکیني او هغه برمه هم له لویو تیګو ډکه کړي تر څو اوبه زر هغه د ځمکې طبقو ته ورسي ورته جذب شي دا یو ډېرې هغه اسانه لارې چارې دي نو په ښارونو کې بیا د اوبو د سپما لارې چارې دا دي مثلا څوک ماشین کالشوي مینځي هغه باید په لګو لخ کالی په ډېرو اوبو باندې پرې نه مینځي یعنې هغه باید ډک شي همدارقم د لوښي په مینځلو کې د اوبو په سپما وشي مثلا د ځان مینځلو دپاره باید لږ وخت په تشناب کې تیر کړي مثلا ونه لامبي په ټاپ کې هلته لږ اوبه مصرف کړي ځان مینځلو په وخت کې او په همدې شکل په نورو مواردو کې نو ګورې د ښارونو ستونزه چون هلته نفوس ډېر وي او اوبو سپلای یا برابرول لږ دي نو دغه همدغه کوچني کارونه کولی شي د یوې کورنۍ اوبه بچت کړي په دغه لارو چارو باندې یا مثلا دغه څومره اوبه چې پخوا د دوه کورنیو کارولې اوس کولی شي هغه څلور یا درې کورنۍ وکاروي له دې تر څنګ کومې برمې مثلا دوی برق ته ورکوي زه خپله مثلا چې کابل کې وم یو کور برمه چالانه وه ټوله شپه ته سهاره پورې ماته ولکه خوب راغلی مایوالې د اوبه دی همداسې پرېښي دي نو برق شون هلته بې وخته راځي یا چې کله ټانکۍ ډکه شي د متباقي اوبه به همداسې کوڅې ته تویېدلې هم بې غږ وه هم به یې مثلا دا مصرف کېده نو دغه شیانو ته پام کول کېدای شي اوبه وسپموي خلکو ته پاره او یو څو کورنیو ته چې هغه واقعا دغه اوبو ته اړتیا لري او په پیسو یې اخلي نو د هغوی سره به دا مرسته وي یو بل شاید غواړم ووایم چې دغه اوبه د ټولو مشترک حق دی او ټول پکې یو ډول حق دی که څوک مثلا اوبه اسرافوي دا دی او بل چا حق کې پیرای دی او په شرعي لحاظ هم دا مناسبه نه ده نو ښه دا ده چې په خپل وخت پورې د اوبو سپما وشي بل ښه هغې دا دی تر ټولو لوی خو البته د هغو دپاره امکانات لږ دي چې مثلا بندونه جوړ شي ګورې په افغانستان کې اوبه ډېرې عزت نه ده چې اوبه کمې دي اوبه ډېرې دي خو وخت کې هغه نشته اوس مثلا دا اوس ټول سیلونه اوبه به هر ګاونډیو هېوادونو ته بهږي یا مثلا د افغانستان د لاسه وځي که چېرته مثلا بندونه ورته جوړ شي لویې زیرمې ورته جوړې شي دا کېدای شي وساتل شي او بیا د اوړي په موسم کې په راتلونکو میاشتو کې هغه وکارول شي یا مثلا د اوبو شبکې جوړ شي پایپ رسانه په شکل باندې لویو ښارونو ته نو دغه لارې چارې کېدای شي د زیربنایي چارې ترسره شي تر څو دغه د ښارونو ستونزه د اوبو ستونزه حل شي لوی عمده مشکل دا دی چې په دښته باندې ژوند کوو که باران راغی اوبه لرو که باران رانغی اوبه هم نه لرو دا رقم خو بې پلان او بې تنظیمه تر ابده خوارې خو نه شي پاتې کېدلی نو ښه دا ده دغه بنسټیزو چارو ته پام وشي کار وشي پې حل شي دا مسله نو انشاءالله چې په راتلونکي کې به دا ستونزې په یوازې دې چې ډېرې شي کمې به وي یا به حل وي
ډېره زیاته مننه بیا هم یو اورېدونکی شته ځان راوپېژنه آزادي راډیو
له سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې چې روغ جوړ به صاحب له دا تعلیم به هلمند ولایت څخه
مهرباني کوئ تل صاحب
مننه الله دې خیر در کې یو ځانګړي سلام ملمنو ته وایم خدای پاک دې چې روغ جوړ به سروان صاحب محترم یو د خوشخبری خبر دغه دی چې مخکې به د شپې پر او شپږ بجې باندې د ازادي راډیو په ډېر رښتته توګه میرا ورېدل نو د نیک مرغه نن چې ډېر په واضح او صفاتوګه په منځني صفو اورېد کېږي چې دا زموږ اورېدونکو د باره ډېر د خوشحالي خبرې سروان صاحب را دیو چې تخنیکي همکاران در ډېر ازیارو باندې چې دغه لوازي شي
ډېر
سروان صاحب محترم را به سم موضوع ته چې دا د اوبو په اړه دا کوم نړیوال مثال خبرې ورځ د واقعا د تزمر په هلمند ولایت کې اکثره اوبه چې دي بیا ځای خلک مصرفي مثال خبرې پر ځای دي چې په دغټ په ځای دغه کې وځ د شي ځایونه ستاسو سروان صاحب محترم چې کښتو کروندې او به خلکو شمشان یې شاله ته ما په نور خبرونه کې دا خبره کړې ده دوی بر تاغلم دیم ځکه اوبه وي دا د شمشان اوبه دي یعنی برمی وهلې دي نو دا وایم چې مثال د خبرې کړې شمشان اوبه دي موته اوبه دي دا مثال د خبرې وبښته بیا دا د اوبو ضایع ده د ګناه لري شریعت د نگاهسن سروان صاحب محترم دا د اوبو ضایع چې د ګناه لري او بل په شریعت کې سروان صاحب محترم شاروالي ولای ورکم ملکی له غوړي د غټ غټ پېپونه دي چې دا دکاندارانو دا دکاندار مخته یو نو کوم مثال د دکان مخته د خړې ده په دغه اوبو باندې چې بیا خپل کار وکړي استفاده ځنی وخت سروان صاحب محترم دا ملکی چې دا غټ اخلاص ته ویل چې دا د اوبو رقم ضایع ده او بل سروان صاحب محترم د حکومت سمور دا غشتنه لرو چې په اسی کوشنی کوشنی بندونه یا غټ غټ بندونه کې په واسه دغه لاله جوړ کې او دغه د کونر سین چې د پاکستان خواته روان سروان صاحب محترم د بیخي د اندازې زیاتې وبدي کچیر مثال دغه ته دغه پیدا سي مثال زمينه برابر سي دغه وبدي خاطر او ګرځي نو دا به موږ افغانستان د پاره ډیر شه تمام سي او بل د ملمنو ته پرسنل درم سروان صاحب محترم دغه یو موضوع بل د سره شریک کم زما په فکر باندې وبم دونه نه دي کمی سوي لکه دام ځکه چې وس خلک زیاتې کری وس ګوره سروان صاحب دغه نه دولتي ځکه مثال د خبري خلکو جوړ کړي چا په دریم ځکه دونه نه دي لکه سرکاري ځکه یعنی د شتون له خلکو کړي زما په فکر او نظر باندې زوم دی لامل يم دغه دي چې په خو به مثال د خبري وس سړي شل جری پنده کړه وس تلويش جری پکړي یعنی څونه لا خپل ګلاندې کړې دي چې دا غصب کړم ذکر دغه وبیابل د ملمنو سمیا دا غشتنه ده د دې پښتنې دین لرم یو جزمر مثال د خبرې د ازمر د افغانستان تروبه سندونه لري د تروبه وب سندونه لري کنه لري ابل څنګه کوالې چې مثال د خبرې د خلکو ته عامه په هواي ورکو په دې کې موږ د ولست مثال د خبرې وظیفه د حکومت وظیفه ده چې د خلکو ته عامه په هواي ورکو دغه دوی پښتنې د سربان ته محترم
ډېر زیاته مننه کور دی ودان یو بل اوردون کيم شته بیا به ورشو ملمنو ته تاسو مهرباني کوي
السلام علیکم سروان صاحب تا و میلمنو ته ټول ته سلامونه وای
سلامت اوسئ مهرباني
نن مې وسامه ده د هلمند ولایت کې چې ورسوالۍ څخه نو وبخ یو د هلمند سیمې وبخ چې دی دا خو د تاکي دی ډیر څه سیمې وبدي ولې د ډیر لاندې سرک شکیږي د یو نیم سل متره سرک شکیږي دا ډیر خوږي وبدي هم ډیر تاکي دی مرز یعنی په دې ورخه کې هیڅ مرزي نه یې نیولې دا ډېر شپاکې وبدي او بل دا بارانونه دا د خود په میاشت کې اوس پر دغه ښه ګټه وکړه کمې دا د کجکي ورسوري تر نیم حد بلې خواته تللې وای ولې اوبه په ورځو په دوه ورځو کې څوار لس متره لاندې ولاړې بیا بل دا امارت هم غوښتنه ده چې دا برخ د کجکي دغه نو کوي په ډېر سپه ورکی جر جر یا نه پراوالی داغ برخ چی پراوالی در سیم او با دست بوچ کی ولی در سیم او با خاص پا سمرسیولان را کاجی نو خاص گروپان داشتی نه پلگی لکل شارو ده بس سر پا سر سمرسیولان پا چلی نو داغ سمرسیولان بیخی او با خشته کی
ډیره مننه سلامت وسی ور بشوس ملمنو ته لمړی استاد صاحب تاسو مهرباني وکئ دی اوریدونکو په خبرو تبصره وکئ دی یو اوریدون کې دا خبره خصوصا وای دي خلکو مسولیت څه دی او دی حکومت مسولیت څه دی تر یو حد پورې په دې خبرې هم وشوي او کوم فکری نن سبا په یو اډونو کې دی اوبو په سر جنجالونه دی او دا پیشبینی هم کیږي چې راتلونکي جنگونه به دی اوبو په سر وي او مخکې استاد مایر یو خبره وکړه چې اوبو دی یو چا نه دی یعنی کزه په وسیمه کې کور لرم دا اوبو ټوله زما دی په دی اوبو کې هر گاونده یا بلکه دیگه طول ولایت و ولسوالی خلق هم شریک دیم. نو که پا دیگه خپل نظر سرگرم که؟
مدبان سواسید اول باید یو لند یادمونه پی اعتباد در دو بود سپما پی اعتباد تو کنید سر رقم در اولو مصرفی گی تاست معلومه در چه دو بود زیاد مصرف چه که این کرنه که کی گی کرنه دو دوله اولو مصرفه یو دا چه کمویه بل دا چه ککرهیه تاسو د کابل په د لنډ مثال د کابل درکوم چې په چای چارپیر کې تاسو وګورئ او پښته یې ولې ککړې دي او دا د کابل وانه د نغلوته نغلوت بسته او ټول د نغلوت دندو په خرابې دوره وانه دي دا ډیره خطرناک ده د نسبت هغه ته چې مصرفي د دلته د بیاکونو د پاره د بلګراوند د پاره موږ مشورې لرو موږ د زراعت متخصصین په ریاستونو کې په توصیه مامورین کله چې پیږي ذخیره د اوبو کم شلو واورې کم وشوي د توای چې تاسو نباتات شفت کی هغه نباتات چې ارتیا لري هغه مکرې مثلا شولې خیر د شولې مونږ کړلې تاسو په وځي باري قلمو کوي شوارو کوي یا داسې نباتات دا یو هغه د طریقې چې موږ د دې لپاره راکو او بل مهمه طریقه د کلن د مصرف په تباته د پالیسی ارتیا ده که چې د دولت د لپاره یو ښه پالیسی ولري سروازه تاسو یې کینو کې چې زه د اخلي وختو کې یو ریسرچ لپاره تلم په غربي افریقایي وادو کې ټول خلک چې د دې ځای کې چې زه نه مې وبو په دا مالې چې زه به د لاس ومې زه کوڅه کې به ته نه به بمبه پیدا کړې او نه به د شوبه پیدا کړې چې تا ته مفت وي او ته د هغې نه استفاده وکړي. د هر کور دپاره چې کومې اوبه استعمالوي پاک اوبو ته د سرچینې دي هغه به د دولت سره دوره دي. تاسو راشئ همدغه المان په هېواد کې مدیر به وګرځي سیمونه د اوبو نه ډک روان دي ولې ته به د چا خبره یو ګیلاس اوبه پیدا نه کړې چې هغه د سیمې داسي وسکې. نو په افغانستان کې مصرف ډېر بېرحمانه دی، پالیسي وجود نه لري، توجه د تنشته اوبه مخ په خرابېدو دي، ځمکې لاندې اوبه د لاسه ورکړي، د ځمکې د پاسه اوبه چې د نولو مثال به درکړه هغه په خرابېدو دي. نو دا ډېر یو تباهي لور ته روان دی. اوس دلته د دولت مسؤلیت څه دی، د خلکو مسؤلیت څه دی؟ زه درته وایم چې د افغانستان اکثره دولتونه د خلکو په واسطه باندې راغلي، د خلق په دولت باندې زیات تاثیر تاسو د فیلي دولت وګورئ، د زیات د خلکو منی او د خلکو چې دا دولت یې راوسته. اوس تاسو داسې یو انسجام، یو ټولنه چې ورته کمیونیټي بیسډ یو حرکت وایي د ټولنې سره سم، تاسو کینې په خپل منځ کې یو تصمیم ونیسئ چې وروره دغه سیند چې کوم د سیند کوم اوبه دي، کوم پټي چې د دې سیند اوبه لاندې دي، نو سږ کال موږ ټول غنم کړو. چې کله غنم وشو د ټول غنم غنم ځکه پنځه اوبه خوري که څلور اوبه که چې د باران وشي دوه اوبه، نو ټول خلک د ټولو خلکو پټي څه کېږي، یعنی اوبه ورته رسېږي. او که دلته د دې په منځ کې یو اتحاد موجود نه وي، یو شولې کوي او بل وایي چې زه میراوې ما د پټي په سر کې یم، دا جنجالونه حتی حکومت هم نشي حلولی. دا مسئلې به قضا ته ځي او قضا به کې من پرتي کنه کنه به دوام کوي. نو زه وایم چې اول قدم کې خلک دولت سره کومه کوي، د یو اتحادی د دې په تفاهم د دې په مسجدونو کې کینی، روسو د مسجد کې کینی، ودی وایي چې دا چې یو هغه کولکه زنګونو په اړه کې، لکه د څرځایو په اړه کې چې مخکې مې ارزو کړ چې آلته هم بیراوی استفاده د څرځایو نه هغه دوبو د ککړتیا زمينه دی برابرې، د خاورې تخریب زمينه دی برابرې په هر برخه کې. کله چې دې مثلا نهایي کړه غرفي یو 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 انسجام رامنځته شو، هغه کې دې شي چې دولت حتی په دې مسله کې چې اجتماع نه کوم، حتی شریعت هم خلاف ورزي کړي، جوړ فیصله وکړي په یوه خبره، شریعت هم هغه تایید دی. نو حکومت هم خوشاله دی، هم خوشاله او د دې د عربي منابعو نه د دې به دغه استفاده هم ګټوره تمام شي. همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې زما بیا زړه درد کړی دی چې زه کابل سیند ګورم، یو دوست مې دا څنګه راته ویلي دي، ډېر ځم خپم چې د مغلوب باندې اوبو نقطه خرابې شوې. همدارنګه تاسو سروبي ته لاړ شئ، سروبي ته مخامخ یو کله د دقیق ادرس باندې کوم چې هغه هم دغه شی د ځینې بدرفتونه د سیند اوبو ته راباسي. په دې کې د حکومت نه هیله کوم چې دغه وساري، حتی په شریعت کې ګوره په اوبو کې پلیتیا چول دغه جرم دی، ولله تاسو تجسس وکړئ، تاسو وګورئ دا اوس موجود دی، دا اوس روان دی، د دغه مخه ونیول شي. زه فکر کوم چې ان شاء الله
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. استاد مایر، مخکې اوریدونکو وویل چې شاید اوبه دومره نه وي کمی شوې لکه څومره چې له اوبو څخه استفاده اوس ډیره شوې ده. ډیرې شاړې ځمکې خلکو په خپل سره مآبادي کړي دي او اوسې کوي، او د دې معنا دا ده چې نفوس اصلا زیات شوی دی. نفوس ته موږ اشاره ور نه کړه، هر خاوره یو هغه لري، یو ظرفیت لري تر یو حده پورې نفوس غملی شي، او زموږ په وطنونو کې هیڅ دې برخې ته توجه نه کیږي. مهرباني ستاسو تبصره.
بالکل، که موږ پام ورته وکړو چې کله نفوس ډیر شي، نه یوازې دا چې د څښاک اوبو ته اړتیا ډیرېږي، بلکې د هغوی خواړو ته هم اړتیا ډیرېږي. خواړه هم د کرنې نه راځي او کرنه به مستقیما اوبو ته اړتیا لري چې هغه د اوبو مصرف ډیر زیات وړوي. که موږ وګورو تیر ساعت د ظاهرشاه په وخت کې افغانستان نفوس تقریبا 10 میلیونه و، اوس هغه درې برابره شوی دی. همدا عامل دی چې په ټولنه کې فقر هم ډېرېږي، خوراکي مواد هم ته ورځ په ورځ ګرانېږي ځکه چې مقدار یې کمېږي. خو برعکس د خلکو وبخې، برعکس د اوبو د مدیریت لپاره زیربنا او دا شیان نه دي جوړ شوي. خو له همدې کبله او د وچکالۍ او مسلسله وچکالۍ له کبله خلکو داسې لارو چارو ته لاس اچولی تر څو خپله ستونزه ترې حل کړي او خوراکي توکي ترلاسه کړي. چې یو لاغم د ځمکې لاندې اوبو کارول دي چې هغه ډېر زیات اوس اوبه استخراجیږي په سولاري بامبو باندې خاصتا په افغانستان په جنوب کې ورته ډېره زیاته پیمانه کرنه پراخه شوې. که موږ مثلا د سټلایټ عکسونو ورته وګورو وینو چې کرنه د پخوا پرتله ډېره زیاته پراخه شوې ده. دغه د دې لامل شوی دی چې اوبه د ځمکې لاندې وچې شي او کمې شي او بالاخره داسې کچې ته ورسیږي چې هغه د څښاک لپاره هم پیدا نشي په لاندې ښارونو کې. اوس مثلا په نیمروز کې چې اوبه کمې وې ما داسې عکسونه ولیدل چې د سیند په منځ کې څا کیندلی و تر څو د څښاک لپاره هلته اوبه پیدا کړي. په نورو ځایو کې یعنې اوبه کمې وې. دغه کار دپاره البته د کرنې د پراختیا دپاره لومړی شرط دا دی چې باید لوی بندونه جوړ شي تر څو د کانالونو پر مټ اوبه ور ورسول شي. خو متاسفانه دغسې نه دي شوي او خلک اوس د ځمکې لاندې اوبو نه کار اخلي. یو شی چې زه ویم اوس ښه هغه دا دی چې په نویو څاګانو په کیندلو یې بندیز لګولی خو پخواني څاګان به کاروي. البته دا معنی لري چې وضعیت به له اوسني کچې نه نور نه خرابیږي، یعنی که چیرته تطبیق شي دا شرط چې دوی مثلا طالب چارواکو اعلان کړی دی او د نورو ځمکو په آبادولو یې بندیز لګولی، په دې معنا چې نور به ځمکې نه غصب کیږي. کوم چې غصب شوي دي هغه به ارزیابي کیږي، د هغه د ارزیابي نه وروسته به دوی ته په اجاره ورکول کیږي. یو پیسې به دوی د اجارې لپاره تحویلوي او ممکن نورې پیسې هم د اوبو دپاره هم پرې وضع شي او باید پرې وضع شي، ځکه اوبه وویل چې د ټولو خلکو شریکه سرچینه ده او ټول پکې حق لري او دلته یوازې ځینې بزګران کاروي. نو په دغه شکل باندې کېدای شي وضعیت ورو ورو ښه خواته لاړ شي، خو البته ډېر نور اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو وضعیت ښه شي او افغانستان کې د اوبو ستونزه حل شي.
بله صاحب، استاد صاحب تاسو مخکې د جرمني یادونه وکړه، په دې نورو اروپا کې خصوصا کله چې دوی ونه باران ونه وری شي بیا حکومت له خلکو غواړي چې له اوبو سره احتیاط کوي، وچکالی ده یا تاسو به توجه کړی چې چاته اجازه نه ورکړي چې په خپل کور کې په خپل سر څا وکیندي، سره لدی چې دومره بارانونه دي چې ټول خلک ورنه پتنګ دي، لیکن زموږ په وطن کې لدی وچکالی سره سره څوک توجه نه کوي. خیر دا هم یو یادونه و چې هغه خلکو ته چې دا موضوع نه و معلومه چې دا هم ور یاد کړو. یو مسله دا ده چې اوس خو موږ ځینې شهرونه ډېر لوی شوي دي لکه کابل، چې د دې کابل د یوې ورځې مصرف اوبه شاید یو سین جوړ کړي. فکر نه کوي که ښه کانالیزیشن یې لکه په ځینو هیوادو کې چې همدا کار شوی دی چې له همدغه دې بدرفت اوبه تصفیه کیږي، هم ورڅخه سره جوړیږي او هم اوبه په کرنه کې کارول کیږي، دا څومره ممکنه ده؟
سلام زه محترم یو لاندې یادونه په اعتبار د مصرف په اعتبار ته بلدوی د کابل د اضافي اوبو تولید په اړه کې وایي. مېرمن اوس دلته پیږي چې ټارګټ دا ده سازمان کوشش کوي مثلا ک یو کیلو رومي تولیدو یو کیلو تازه رومي د څلورو نه تر درې سوه لیتره اوبو ته ورکوي چې یو کیلو تولید کړي. اوس زموږ هدف دا ده چې دا درې نه د څلور کیلو باندې باید څه شي وکړو، یو کیلو تازه رومي باید تولید کړو. دا د اروپایانو اوس هدف دی او دې هدف ته رسیدلی دي په ځینو ځایو کې. څه کوي دې ته نوي میتودونه استعمالوي. جناب صاحب چې ما خپل نیالګي کېنول په خارغه کې، نو دې نیالګیو ته ما وړې وړې دا د وایي د غوړیو د پلاستیکي بوشکي وړې نه دي پنځه دي تاره
بلې
بهر دار بوټي بیرته یو د نه خاص کړ او د میخ سره میو سره ورته وکړه. دا به مې میاشت کې یو دفعه دا کوز ما نیالګي بمده چې تازه اندازه راته لوي شو، ځکه اوبه مې نه شو راکولی. او د تودونه دي ورونه یو شته پیړی دا په دغه مسارف کې نیو میتودونه باید کار واخلی شي تر څو د اوبو مسارف کم کړي. او بل مسله دا د کابل تولید دا پروژه جناب سروان صاحب سړي په دوره کې موږ په یو پروژه باندې کار کوو. اگر چې موږ کار نه کوو موږ د دې دا د څه خبره د پیرانو یادولم دا پروژه په پاکستان په پېښور کې چې دا وی نوکړه کابل نه هم زیات دی هغه دا په یو پلان جوړ کړ په ډېر غټ قیمت واخیست وی لګاو ولې کله چې دې دا ماشين چالان کړ په دوه ورځو کې او به چې کوم روانې وي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي، یعنی هغه دومره اوبه تولیدي چې د کابل نه لاس چنده
په کابل کې د اوبو مصرف ډیر کم دی. موږ خوار فقیر کورنۍ شته دي چې یو بشکو په یو ورځ مصرفوي، اما هغه ډېر اوبه زه فکر نه کوم چې دا کفایت کوي او د دپاره موږ یو پلان یو فابریکه ولرو. او داسې کېدای شي خصوصي تشبث وشي د شاهوالۍ په مرسته باندې داسې واړه واړه پلانټونه جوړ شي او د اوبو په تصفیه کې هغه د کلیو پیشرفته کانالیزاسیون سیستم غواړي چې اول په کانال کار وشي. د کانال په ستاسو وګړو پایمان کې دا کانال جوړ کړی دی، په دې کانال چې ستاسو په اوبو اوبه روانې دي هغه د خپل څومره اوبه چې ستاسو د کور د بهر څخه د هغې پیسې سره ورکړي.
ډیر مننه استاد زاکر الله صافی د کرنی او اگرونومی متخصص هم درس د جرمنی د شټوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت څیړونکی محمد عاصم مایار. له تاسو دواړو ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او خبرونه مو واوریده.
رگل کڑے خدے قربان شمتا چو رگل کڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے بیا وختنا د خپل زنا کوم سو بیا وختنا د خپل زنا کوم سو بیا وختنا د خپل زنا کوم ما در بخاله ته تا وړه خده ما در بخاله ته تا وړه خده زما بیوسا ارمان ستړې خده زما بیوسا ارمان ستړې خده ژوند دې ښکاریږي منم چې تا